السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. امریکا د افغان ښځو د ملاتړ لپاره خپل بهرنیو چارو وزارت کې یو نوی پوست رامنځته کوي.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤول به وي او په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو څخه به ملاتړ کوي.
دا به د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې څومره اغیزناک ګام وي؟
دا یو ډېر ښه خبر ده د افغان میرمنو لپاره، البته که چیرې واقعیت دا عملي شي.
د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله له هېواده وتلې او ځانونه یې پاکستان ته رسولي، او پر کابل د طالبانو د واکمنېدو ټیک یوه میاشت پوره شوه. د خلکو اقتصادي ستونزې لا پر ځای دي.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نوم یې جاویدان شي، باید خلکو لپاره ډوډۍ برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي.
د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روحان مختوړي دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو. خو په پیل کې خبرونه اورو. عصمت ساروان چمتو کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام د افغانستان لپاره د شپږ دېرش میلیون ډالرو فوري مرستې غوښتنه وکړه. جرمني تر دوه نیم زره ډیرو افغانانو ته ویزې ورکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم دغه هیواد ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې فاو له افغانستان سره د شپږ دېرش میلیون ډالره فوري مرستې غوښتنه وکړه. د ادارې ویلي چې له دغو پیسو څخه به د محتاجو کورنیو د غنمو د کښت او د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د څارویو د خوراک لپاره کار واخیستل شي. د فاو د بیړنیو حالاتو د دفتر رئیس راین پاولسن پرون سه شنبه له کابل څخه په ویډیو کانفرنس کې خبري اعلان وکړ. وویل وچکالۍ د افغانستان په 15 ولایتونو کې 1 میلیون او 3 لک افغانان اغیزمن کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی وای په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره نړیوالې ټولنې او طالبانو ته پکار دي چې جوړ جاړي ته د رسیدو لارې چارې ومومي. ښاغلی ګراندی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل نړۍ له سخت انتخاب سره مخامخ ده. د په وینا د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ګډوډۍ سبب کېدای شي باید اقدام وشي. طالبانو د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو ژمنه کړې وه، خو د سپتمبر په اومه د موقتي کابینې له اعلانولو وروسته د نړیوالې ټولنې له انتقادونو سره مخامخ شول. انتقادونه په دې دي چې د کابینې ټول غړي یوازې طالبان دي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام د ازبکستان په ترمیز کې له افغانستان سره د مرستو لوجستیکي مرکز جوړوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو د اړتیا زیاتېدو ته په کتو ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې په تاجکستان، پاکستان او ازبکستان کې په خپلو ګودامونو کې د ضروري اړتیا وړ شیانو زیرمه پراخه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د 2800 افغانانو لپاره چې اوس وسلي هیواد ته کډه شوي د استوګنې ویزې ورکړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو بیان ډی پی خبري اژانس ته وویل حکومت په دې اړه پرون د بهرنیو چارو وزارت ټولو دفترونو ته رسمي خبر ورکړ. په دې ډله کې د بشري حقوقو فعالان، هنرمندان، پوهان، ژورنالیستان او نور هغه خلک شامل دي چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دي. جرمني به د دې کسانو مېرمنو او میډونو او ماشومانو ته هم د استوګنې لپاره ویزې ورکړي او دوی به مجبور نه وي چې د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. د طالبانو لوی درستیز قاری فصیح الدین وایي افغانستان به ډیر ژر منظمه اردو ولري. د نن په یوه خبري غونډه کې وویل د ملي اردو د جوړولو لپاره سلام مشورې روان دي او دا ځواکونه به داسې وروزل شي چې د افغانستان د ساتنې توان ولري. د وویل چې هیڅ اته بعد کورنۍ جګړې اجازه ورنه کړل شي او هغه کسان به وځپل شي چې د قوم مقاومت او د تیرو شلو کلونو د بریاو د ساتنې په نوم ګډوډي رامنځته کوي. د کومې ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری نن وویل چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم دغه هیواد ته رسیدلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې چودری پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د افغانستان د فوټبال د نجونو لوبډله د تورخم له لارې پاکستان ته ورغلې ده. د په دې اړه چې د افغانستان د نجونو د فوټبال څومره لوبغاړي پاکستان ته تللي او هلته څه غواړي څه نه دي ویلي. وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل، یو شمېر سپورتي لوبغاړي، سندرغاړي، د بشري حقونو فعالان، مدني فعالان، خبریالان او سیاستوال جلا وطن شوي دي. د افغانستان مشهورې هنرمندې نغمې له طالبانو وغوښتل چې له موسیقي سره مخالفت ونه کړي. اغلې نغمې نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل بې موسیقي ژوند سخت دی.
هنر خو د یو ټولنې اړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه دې د افغانستان د خلکو څخه وانخیستل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډېر دردیدلي، ځورېدلي او ډېر ستړي ولوستي.
له کله چې طالبان واک ته رسیدلی، د افغانستان په رادیوګانو او تلویزیونونو کې موسیقي منع شوې ده. طالبان موسیقي ناروا بولي. د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د نارینه وو پر کرکټ بندیز ونه لګوي. توبا سنگر چې پر کابل د طالبانو له ولکې سمدستي وروسته کاناډا ته ولاړه، پرون سه شنبه خبرداري ورکړ چې د افغانستان پر لوبډلې بندیز به په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کرکټ په ګډون د دې سپورت جرړې وچې کړي. هغې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د افغان لوبډلې تحریمول به شک فکر نه وي او زیاتوي چې افغان ملي لوبډلې د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته وښودو. او د راپورونو له مخې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز د مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو کې له خپل چینایي سیال سره په پټه تماس نیولی او هغه ته ډاډ ورکړی چې متحد ایالات پر چین د برید پلان نه لري. په یو کتاب کې چې راتلونکي اونۍ خبرې شي، جنرال مارک میلی د جنوري په 8مه نیټه د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له حملې دوی ورځې وروسته د چین له لوی درسي جنرال زو چینګ سره تماس نیولی وو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه مو چې دلته واورېدل کولای شئ زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ، پته ده ازادي راډیو .com. هیله ده د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړئ. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیس پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم لرو. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د یو اجرایوي پوسټ د جوړېدو خبر ورکړ. انټونی بلنکن د سنا جرګې د بهرنی چارو کمیټه کې ویلي دا پوسټ به د ټولو هلو ځلو مسؤل وي او په افغانستان کې به د ښځو، نجونو او لږکیو څخه ملاتړ کوي. امریکا وروسته تر دې دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوځو د کار زده کړې او ټولنیز فعالیت په اړه د طالبانو ناروخانه دریز د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د کانګرس اندېښنې راپورته کړي. د امریکا کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر یو مهمه پوښتنه د افغان خوځو برخلیکو. هغه مهال چې د متحده ایالاتو د کانګرس غړي جین شاهین له انټونی بلنکن وپوښتل څو روښانه کړي چې د بهرنیو چارو وزارت د افغان ښځو او نجونو د ساتنې لپاره څه کولی شي، ښاغلي بلنکن یې په ځواب کې وویل په بهرنیو چارو وزارت کې به په افغانستان کې د ښځو، نجونو او لږکیو د حقونو ساتنې لپاره یو اجرایوي پوسټ وګماري.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤول به وي او په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو څخه به ملاتړ کوي. زما په نظر ته امریکا حکومت لپاره دا ډیره مهمه ده چې په بهرنیو چارو وزارت کې یو فوکل پوینټ ولري چې دا اجنډا پر مخ یوسي او له تاسو سره یو ځای چارې ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په موخه د نړیوال فشار یادونه هم وکړه او تر خوا یې له دوی سره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړ. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته نږدې هر ورځ د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په نړیواله سطحه غږ پورته کیږي. پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو په حقونو د ټینګار تر څنګ وویل باید ډاډ ترلاسه شي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. انټونیو ګوتریش په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس لپاره وروسته ویلي وو د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د دې هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په موخه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د یو ځانګړي مقام د جوړېدو پریکړه د ښځو د حقونو د خوندیتوب مبارزې ستایي. خو نیوکه کوي چې نړیوالې ټولنې پر طالبانو د تیرو لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ساتنې په اړه فشار نه دی راوستی. د ښځو د حقونو فعالې وایدا ساغری ازادي راډیو ته وویل امریکا له افغانستانه په غیر مسؤلانه ډول وتو سره د افغان ښځو حقونه او لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي، خو دا پرېکړه به یې د دوی له خوندیتوب سره مرسته وکړي.
فکر کوم دا پرېکړه عالي ده. دا یوه دریڅه پرانیزي چې ټوله نړۍ افغان ښځو ته متوجه شي، څو افغان ښځې ونه مري او په تاریخ کې له منځه ولاړې نه شي.
د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی بیا د امریکا دا پرېکړه افغان خوځو د ورستیو اندیښنو پایله ګڼي.
نو یوازنی ډیره اندیښنه چې نړیوال هیوادونه هم دا دیتا پام را اړولی دا چې باید ښځې حقونه خوندي وساتل سي او هغو دی له پامه ونه غورځول سي. نو موږ هم همدغه هیله لرو چې ښځې د دوی په راتلونکي حکومت کې برخه ولري.
طالبان بیا د امریکا د دې پریکړې په اړه له نظر پرته د اسلام په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د دوی د دندو د پایل او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه وضاحت نه ورکوي. له طالبانو سره په دوحه کې د شبې هوکړې یوه برخه هم د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. له دې پرته په نړیواله کچه له دې ډلې سره د اړیکو او د دوی د نظام د مشروعیت یو بحث هم همدا موضوع رانغاړي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د یو اجرایوي پوسټ د جوړېدو خبر ورکړ. په واشنگتن کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو اجرایي پوسټ موجودیت به څه ګټې ولري؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پایل کې د ښځو لفعالې نوې دې کاکړ نه وکړه.
دا یو ډېر ښه خبر ده د افغان میرمنو لپاره، البته که چیرې واقعیت دا عملي شي. او یوه غوښتنه زه د ایالاتو متحده امریکا نه دا لرم چې بیا هغه چیرې نه وي چې فقط ځان ته یا د خپل قوم ته کار وکړي، داسې یو میرمن وګمار شي چې د ټولو میرمنو دفاع وسي کولی. لکه پخوا وختونو کې هم موږ ځینې چیرې درلودلې چې افزار یو میرمن وه او په امتیاز د نورو اخیسته. نو موږ هیله داره چې داسې یو خورز موږ په دې پروسه کې راسي چې وسي کولی د ټولو خویندو غږ سي او ټولو خویندو ته کار وسي کولی او ټولو خویندو د حق دفاع وکړي. هغه خویندې زموږ چې په کلیو بندو کې دي د هغو غږ هم وچت.
بله، او میرمن کاکړ کله چې په امریکا کې د افغان ښځو په ملاتړ غږ اوچتېږي هلته په واشنگتن کې، دلته طالبانو نظام وی، آیا دا به د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ګټور ثابت شي فکر کوي، سره له دې چې طالبانو هم ویلي چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي؟
دا خو ډېر یو ښه کار ده چې د افغان د ښځو غږ په امریکا کې پورته شي یا په نورو ممالکو کې پورته شي. که واقعیت موږ ملاتړ وکړي دا خو ښه کار ده. اما طالبان خو وایي اما عمل کې صفر دي. ای کاش عمل پی بندی و که کاش خزو تا وقت ورکی. نو دو دوی که خزو تا وقت ورکی پا اولا که دوی چه خزو کولای سختل وزیفو تلاشی، اما فعلا وی چه یا خزو دی پکور پاتی سی. نن خوشبختانه منگا هم یو اطلاع پیدا کلا چه که بلخ که لعوال سنفر تا دولا سنفر شاگردان کولای سی چه مکتب تا دونو کې یو مکتب تلارسي. نن مکتب ته تللی وه د کوم ځای چې ما دا راپور ترلاسه کړی، ځکه د معلمینو د اتحادیې رئیس هم یم. نو که په دې رقم مخکې لاړ شي انشاءالله یو کار به وسي، د افغانستان میرمنو ته به یو لار او چاره پیدا شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه میرمن کاکړ، په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه کول پکار دي؟ تاسو غوندې فعاله میرمنې چې پاتې دي، څنګه دوی له طالبانو نه د خپلو اساسي حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړي؟ حداقل د کار، د تعلیم او دغه راز په سیاسي ډګر کې د ګډون.
موږ خو هم غواړو چې لکه نور حکومت غوندې، یا نور کوم حکومتونه چې پخوا، یا د ډاکټر صاحب غني حکومت وه یا د کرزي صاحب حکومت وه، ښځو ته یوه انډه ورکوله. موږ امیدواره یو په دې باندې چې دا حکومت هم وسي کولی ښځو ته ونډه ورکړي او ښځې وسي کولی د خپل تعلیم ته، خپل وظیفې ته، خپل سیاست ته لاسرسی پیدا کړي. دو هم وعدې کړې دي چې موږ ښځو ته موقف ورکوو، وظیفې ورکوو، خو یعنی په لوړه کچه نه. مثلا یعنی وزارت یا مهمیت نسو راولای اما لغین اخکاته ورکوي سو موږ خپل حق او کوشش وکړو خپل حق به پورته کو خپل حق ما به دفاع وکړو ترڅو کولای نو یو موقف ته هم خزو ته باید وند ورکړي.
ډیر مننه. کور مو ودان په کابل کې د خزو فعاله نویدا کاکړ وا چې په امریکا کې د بهرنی چارو وزارت په چوکاټ کې د افغان خزو په ملاتړ د یو پوسټ د جوړېدو پر ګټو غږیدله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو، خو په یو نوي اړخ خبرې کوو. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم غړي اسلام آباد ته ورسېدلی دي. د افغانستان د فوټبال خزینه ټیم غړي پرون د تورخم له لارې پاکستان ته اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې طالبان به تر خپل واک لاندې د ښځو سپورت او ورزش ته اجازه ورکړي او که نه. طالبان وایي چې تر اوسه په دې اړه کوم رسمي موقف هم نه دی اعلان کړی. تفصیل له اجمل ان اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پر خپل ټویټر لیکلی د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم ته چې له افغانستان څخه د تورخم له لارې اسلام آباد ته ورغلی هرکلی ویلی. نوموړي زیاته کړې چې د افغان نجونو د فوټبال ټیم غړو ته د پاکستان د فوټبال فدراسیون استازي لخوا هرکلی ویل شوی. فواد چودري په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي او سملاسي دا روښانه شوې نه ده چې څومره افغان فوټبالران پاکستان ته ورغلي او دوی هلته څه کوي، خو له افغانستان څخه د خزینه فوټبالرانو وتل د سیاسي او ټولنیزو فعالانو مشهورو سیرو په ځانګړې توګه د ښځو د هغه کډوالۍ یوه برخه ګڼل کېدای شي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي له دې هېواده پیل شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په چوکاټ کې د خزینه فوټبال ټیم په وروستیو کلونو کې پیاوړی شو او په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون وکړ. د نجونو د فوټبال دا ټیم په وروستیو کلونو کې د فوټبال د فدراسیون پر پخواني مشر کرام الدین کرام د جنسي زورونو د تورونو له کبله هم په کور دننه او بهر د خبرونو په سر ټکو کې وو. بلخوا د افغانستان د ښځو د کرکټ پخواني مشر توبا سنگر له نړیوالو کرکټرانو غوښتي چې که چیرې طالبان افغان خزینه ورزشکارانو ته اجازه هم ورنکړي نړۍ دې د دې سزا د افغان نارینه وو د کرکټ ټیم ته نه ورکړي. توبا سنگر چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته کاناډا ته کډه شوې د فرانسې خبری اژانس سره خبرو کې نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان په کرکټ بندیز به په افغانستان کې د نوې غوړېدلې لوبه سخت زیانمنه کړي. هغې ویلي دا ښه نظر نه دی چې د افغانستان د نارینه وو د کرکټ پر ملي ټیم بندیز ولګول شي. د توبا په وینا دوی نړۍ ته افغانستان په مثبت ډول ورپېژندلې. کله چې تیره اونۍ د اس بي اس تلویزیوني شبکې د طالبانو د فرهنګي کمیسون د یو غړي احمد الله وسیق هغه څرګندونې خبرې کړې چې پکې د طالبانو لخوا د خصو پر ورزش د احتمالي بندیزونو یادونه شوې وه، د استرالیا د کرکټ چارواکو د افغانستان سره په نومبر میاشت کې د کرکټ د تاریخي ټیسټ لوبې د لغوه کولو خبرداری ورکړ. وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ښځو د ورزش په اړه رسمي پالیسي نه ده په ډاګه کړې.
اسلامي امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامي امارت د ښځو د سپورت په اړه تر دې دمه خپل رسمي دریځ نه دی بیان کړی. کېدای شي چې دا تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت ته په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم یو شمېر لوبغاړي لا د مخه له افغانستان نه وتلي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون تیره میاشت ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د فوټبال د پاتې لوبغاړو د ایستلو لپاره کار کوي. د افغانستان څخه د ورزشکارانو، ژورنالیستانو او نورو مسلکي کسانو د وتلو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې طالبانو په وار وار پر خلکو ټینګار کړی چې له هیواد څخه دې نه وځي او ډاډې ورکړی چې په هیواد دننه به د دوی خوندیتوب باوري کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، نن د سپتمبر 15مه ټیک یوه میاشت شوه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. لا هم د خلکو ځینې ستونزې له هغې ډېرې اقتصادي ستونزې پر ځای دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو اوس یوه سرپرسته کابینه اعلان کړې او دی هیله من دی چې د ټول شمولۍ لپاره به یې راتلونکي کې اقدامات وشي. له ښاغلي کرزی سره زموږ همکار اجمل ان مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې دا مهال په کابل کې دی پر څه چارو بوخت دی.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و هم شمول به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شمول سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما پخپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول سي. زموږ مشوره هم ژوند ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول سي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغې ته لیواله دي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې دي، مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سه، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشورت راسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتگان بېرته راجلب سي، څنګه اداره بېرته راجلب سي. په دې مثبتې خبرې کړي او په دې اکله په کامل روښنایي خبرې سوي دي او د دوی هم دا غوښتنه وه چې دا وسي. دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به، که زموږ لخوا څه پوره یو په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دخوا ضرور چې هغوی وکړي.
کرزی صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومتوالۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي. په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوئ؟ دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات. د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کېږي او د خلکو د نمایندګي به په تمامه معنا کوي او ارزو بي حلتنه بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د ژمنتیا مسله ښایي د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکي اړیکو لپاره ټاکونکې وي.
ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه درکړم. زما لورکانې د لیج او د لیج مکتب ته، نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاتو ته تعلیم تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي، او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري داده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جوني او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخ ولاړ. دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مترقي او عزت.
طالبان واکونی و او ظاهرا دا سخکاري چې ټول هیله لاري کمې پایلې ته ونه رسیدل، ګڼ خلک خای ورسره موافق کی خو یو ګڼ شمېر مخالف خای، هغوی خای وسله ونه لري. خو فکری مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمن جګړې، کرکی، بدبینۍ شته. ایا تاسو د یوې ملي پخلاینې اړتیا نور وینه دی وی داسې پروسی چې دغه پترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کړي؟
افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور کې دوه ماشومان وي او والدین، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم، د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنچیر کې ظاهرا په جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خلجي، دغه د افغانستان خلجي، او ټول کوشش باید وسی چې د سولې، د روغې او زموږ د خپل نیکو قانونو د لارې چې جرګی دي او مرکی دي او جوړجاړی دي، دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بلچا برحلچا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی.
په خوانی ولسمشر حامد کرزای و چې آزادی رادیو سره یې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د یوې میاشتې په مناسبت خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو
محمد حمدر د لغمان ما راغه پیغام ده. دې هله سمه شری کی د طالبانو د لوړ پوه چارواکو نه دا غوښتنه راځي د تورخم لاره خلاصه کې دی افغان بیوازله ولس په مخ باندې ځکه چې دا د کابل یا لغمان یا کونړ یا ننګرهار نه د سیزي پاکستان ته په کندهار باندې او بیا هغه په کراچۍ په خور کې کار یا مریض په خور ته دی، نو هم د مالی لحاظ هم فزیکی لحاظ او هم تکلیف ورته ډیر زیات رسیږي. نو ما په ډیر درنښت باندې اسلامي امارت نه دا هیله ده چې په دې باندې جدا غور وکړي او د دې خلکو مشکلات ته فکر وکړي او حل کړي. والسلام په احترام.
زه د اګمن وراک خبره کوم. دلته په زیمندر سیمه کې خوښ مجاهدین و امنیت و مجاهدین نه سګر د ولاتو تللي اثارات تللي دي. دلته غلا بیل سوي دي، غلا کې خلک د خلکو سیاست تاوي. نو ما دغه پیغام نشر کړي. وسلام.
وزیر خبرې کوم. له کابله قیمتي ډېر سخت ګرانی ده دغه ملک کې. دا چارواکي ته ډېر کوسي وروره ده تحصیل رادیو دلاری نه دا گرانی باندې لګ توجه کې. بس موږ وختونه دا د افغانستان د کابل خلک ډېر سره د عوام سی واخته اروپا ته ولاړ دي. خو د سره بيشي د بازار سیستم ټول ګډوډ دي، خلک پریشان دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
نن د طالبانو د واکمنې دوه یو میاشت پوره شو، خو تر اوسه اقتصادي ستونزې پر خپل ځای دي او طالبانو تر اوسه کومه ځانګړې اقتصادي پالیسی هم نه ده روښانه کړې. سالم محمد صالح د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رهبرۍ پلاوي لغړی ازرخ شافیزی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د هیواد اقتصادي وضعیت ولې د خرابېدو خواته روان دی.
اقتصادی وضعیت لا پخوا ښه نه و، په دغه نوې بدلون کې لاپسې خراب شو. عمده علت یې دغه دی چې بینلی مرستې قطع شوې دي. دا استراتیژیک زیرمی چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر و هغه هم بلاک شوې دي او د افغانستان د مرکزي بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي او ډېر معاشونه د خلکو نه دي ورکړل شوي دي. قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوي دي.
ستاسو نظر څه دی چې د دغه اقتصادي وضعیت عامل څه کېدای سي؟
یو عامل دغه دی چې یو بدلون راغلی دی. دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څه وکړي، راتلونکی څنګه کیږي. او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان لخوا اعلان شوی نه دي، لکه چې دوی پخپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی، سرپرست حکومت. تر اوسه پورې هم هغه حلف وفاداري او دا شیان هم ترسره شوي نه دي. خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو. په دغه تیر شل کال کې موږ د یو مضبوط اقتصادي سیستم خاوند نه یو. زموږ ملي بنسټونه جوړ نه دي. موږ لوی لارې نه لرو، اوتوبان نه لرو، موټروی نه لرو، هایوې نه لرو، جوړ شوی نه دي. لا موږ د دې لپاره چې برق تولید کو او برق صادر کو دغه پر ځای موږ برق را واردوو. یو بنسټیز کار نه دی شوی په افغانستان کې چې افغانستان خودکفایي ته په خپل بسیتوب ته ورسیږي.
طالبانو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده. اوس د پانګوالو اصلي اندېښنه څه ګڼل کیږي؟
امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. نن ورځ هم زمونږ یو استازی د بدخشان د ولایت د اتاق څخه راغلی و کابل ته. کابل کې کار درلودل، ویل چې په لاره کې هیڅ مشکل نه و. موږ مستقیم راغلو دلته، لارې خرابې وي، ویجاړې وي، په امنیتي لحاظ ډېر مطمئن او ډاډه راغلو. مخکې دغسې نه و، په ډېر ځایونو کې دا خلک ځورېدل او مشکلات ورته پېښېدل. دا صحیح دي، عمله کافي نه دي. دا یوازې امنیت نه دی، دلته خو د امنیت تر څنګ بینلی اعتبار ته ضرورت شته دی. د خلکو پلوي ته ضرورت شته چې خلک باید د حکومت څخه په کلکه حمایت وکړي. نه یوازې خلکو، بیا ځوانان دي، د ښځې دي، د مدني ټولنه ده، د ژورنالستان دي، د میډیا دي. دغې ته باید د یو دقیق او روښان پالیسي باید وي. اوس اوضاع ښه نه دي متاسفانه. که چیرې دا وضعیت دوام ومومي، واردات بندیږي او ذخایر ختمیږي. اوس کوم مال چې خرڅېږي بازار کې دا د متشبسینو ذخایر دي چې د پخوا څخه پاتې دي، هغه مال دي چې په لاره کې و اوس را رسېدلي دي.
د دغو ستونزو د حل لپاره څه وړاندیزونه کوئ؟
افغانستان له نیکه مرغه ډېر شتمن دي. تر مځکې لاندې زیرمې لري، سرگردان او بیلوی چی دا کولی شیش چی مزک خلابه کی یا برق تولید چی عمده صادرات کې دی شي چې د برق صادرات وي او په زمان کې بیل بیل معدن لرو نایاب عناصر کې په افغانستان پیدا کیږي چې ډېر شتمن وي خو تر اوسه پورې متاسفانه یا دا مشمول د فساد و یا کمکاري او بیکاري که طالبان غواړي چې د تل لپاره نوم یې جاویدان شي باید خلکو لپاره دودۍ برابر کړي خلکو لپاره هوسایي برابر کړي خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي بیکاري اوج ته رسیدلی دي فقر اوج ته رسیدلی دي خلق ډیر پریشان دي دوی باید معقول مدبرانه او عملی سیاستونه ته ضرورت لري
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رهبری پلاوی غړی ازرق شافیزی و چې له ازادي رادیو سره یې پر روانو او د غراس په اوس وخت کې پر اقتصادي ننګونو خبرې کولې اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دا مرکز موږ په ویبپاڼه کې هم واورئ وړاندې درته په خبرونه کې 219 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو خو اوس 4:30 بجې شوې لاند خبرونه له اسمت سروان اور
د اروپای اتحاد مشر اورسلا ډیرلاین نن چهارشنبه وویل د دې اتحادیې وویش خړې له افغانانو سره ولاړ دي او ژمنه کوي چې افغانستان ته به بشري مرسته زیاته کړي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو له افغانستان سره د $6.2 میلیون فوري مرستې غوښتنه وکړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپ ګراندی وایي په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره نړیوالې ټولنې او طالبانو ته پکار دی چې جوړجاړي ته د رسیدو لارې چارې عمومي د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام د ازبکستان په ترمیز کې له افغانستان سره د مرستو لوژیستیکي مرکز جوړوي د جرمني د کورنیو چارو وزارت د 2800 افغانانو لپاره چې اوس د هیواد ته کډه شوي د استوګنې ویزې ورکړي دي د طالبانو لوی درستیز قاری فصیح الدین وایي افغانستان به ډیر ژر منظمه اردو ولري د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري نن وویل چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم دغه هیواد ته رسیدلی دی د افغانستان مشهورې هنرمندې نغمې له طالبانو وغوښتل چې له موسیقۍ سره مخالفت ونه کړي د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د نارینهو پر کرکټ بندیز ونه لګوي او د راپورونو له مخې د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسیز د مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو کې له خپل چینایي سیال سره په پټه تماس نیولی او هغه ته ډاډ ورکړی چې متحده ایالات پر چین د برید پلان نه لري
اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ آدرس دی azadiradio.com پر ویبپاڼه سربیره که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ دغه راز مو پر ټویټر او یوټیوب هم موندلی شئ د دې خبرونې وروستی راپور راخلو په افغانستان کې یو شمېر ښځینه ژورنالیستان وایي چې طالبانو دوی ته ویلي چې نور دې په رسنیو کې کار نه کوي د دوی په وینا دې ډلې په هغه څه عمل نه دی کړی چې څو وارې یې ژمنه کړې وه دا ژورنالیستان وایي طالبانو په دې کار سره د ډیرو کورنیو د ډوډۍ روړونکو یا نفقه ګټونکو مخه نیولې او هغوی یې په کور کې نیولي په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې 219 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې ماهره وایي
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې باید د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول وایي د طالبانو پر اتاک سره اوس دوی خپل د کرایې لپاره پیسې نه لري په دغه برخه کې خزینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ډېر زیانمن شوي دي یو شمېر دغه خزینه ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته یو خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره یې کار کوه د نوم نه خپرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستند
ډیری خزینه خبریالانی د ژورنالیستانو په ګډون د کورنۍ او مشرانی دي هغه خزی او نجونې چې به هر کار کوي زه یو له هغو ژورنالیستانو څخه یم چې په کور کې په بند کې یم من بدبخته شو اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو او په هنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي د هغو میرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ روړون کیږي
چې خواهد کردن
یو بل خزینه خبریاله چې دی هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي وی ویل چې هغه د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړی خو اوس په کور کې نه ول سوي ده
ما خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
ما خزینه ژورنالیستان و لکلون و رئیس سخت کار کرده. زموږ یوازینی هدف د دقیق او پر وخت معلومات و چمتو کول و. نن ورځ موږ د بندیانو په څیر د کورونو په څلورو دیوالونو کې بند یو. د طالبانو له راتګ سره هر ورځ د بیان ازادي محدوده کیږي. که په دا شکل مخ ته ولاړ شي د اندېښنې وړ خبره ده.
د آزاد رسنیو ځینو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او آن کابل کې یو شمېر نجونې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي دي. د رسنیو چارواکو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړې چې له کوره ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي ازادي راډیو وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویلی شو چې کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته چې ویل شوی و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مه راځئ، نو ولایتو کې د